السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو دا ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی عامر ساده هر کړي وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو. پاول خبرونه له احمد شاه اعظمي نوري.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په جلمکسی کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر شل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. او د ماسکو په ختیځ کې پر ریلوی پاټک یو ټرین له بس سره جنګېدلی چې 19 کسان یې وژلي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر شل ته رسیدلی دی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د فتح پور درگاه په اور کې سوې ده. د وویل هغه مهال ګڼ زائرین په درگاه کې ول. دی زیاتوي چې په برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخیلوال نن سهار مشال راډیو ته وویل روانه اونۍ د پاکستان پوځ مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. زاخیلوال دا ونه ویل چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي. برخه د پاکستان پوځ وایي کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا ورستی سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر الپنډی کې خبري غونټول د پوځ مشر جنرال باجوا د روانې میاشتې پر لومړی په کابل کې له لوړپور چارواکو سره ولیدل چې له کابل یې مثبته فضا پیدا شوې ده. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د لوړپور چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار وکړ چې ورسره خبرو ته دوام ورکړي او دولت ضد عناصرو ته د پټنځایونه نه ورکوي چې د سیمې سوله او ثبات باوري سي. افغان چارواکو پاکستان له طالبان سره د جوړجاړي لپاره افغانستان ته نوي وړاندیزونه کړي دي. یو لوړپوړی افغان چارواکي تېر مازدیګر د نوم نه ښودل په شرط مشال اړیو ته ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر لومړی کابل ته په سفر کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه د یو بل ته اجازه ورکړي چې له بندیانو څخه پلټنې او د زندانیانو تبادله وکړي. دې چارواکي ویل افغان لوري پاکستاني پلاوي ته ول هر خوا چې د وسوال پر ضد عملیات کوي باید یو هیواد یا ادارې ته واک ورکړي چې د عملیاتو کروالی ثابت کړي. تېرونی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیفت مرهم په یو بیان کې ویل چې په نیویارک کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره د 15 افغان طالب مشرانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. د قبایلی سیمې کور مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د پولي ډاکټرانو سازمان ته د فعالیت اجازه ورکړي. دوی تېر مازدیګر مشال راډیو ته ویل په صدی او الیزو کې د پولي ډاکټرانو د روغتونونو تړلو ورته یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. یو سیمیز مشر حاجي سلیم خان اورکزی ویل د چارواکو سره رابطې کړې دي خو نه پوهېږي چې یاد سازمان ته د فعالیت اجازه ولې نه ورکوي.
یو کرور او مان د زی مطابق 1.5 لک دا په یوې میاشتې کې خرچه کوي. لهذا خلک د ام اس اف پتلو باندې داسې شوي دي لکه یتیمان کسه. نو مو د ټولو سره خبره شوې ده
د بیپولی ډاکټرانو سازمان د تیرې میاشتې په نیمایي کې تر هغې وروسته په کورمه کې خپلې چارې بندې کړې چې پاکستاني حکومت د امنیتي وجوهاتو له کبله ورته د اجازتنامې له ورکولو انکار وکړ. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې په اړه له افغانستان سره مرستو ته تیار دی. نوموړي تېر مازدیګر په برسلز کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناټو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل له لارې کوو.
روانه اونۍ امریکایي پوځي چارواکو هم د کانګرس په واورېدنه کې د وسلوالو د پټنځایونو پر موضوع پر پاکستان انتقاد وکړ خو بیګا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په واشنگټن کې ویل هیواد دې وسلوالو ته پټنځایونه نه ورکوي. د دا تاثر هم رد کړ چې ګواکې اسلام آباد پر افغان طالبانو نفوذ لري او زیاته کړه چې تیر کال په بلوچستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پخواني طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ختم شو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملین کې له سعودي بادشاہ سلمان سره لیدل دي. دا د برحال سعودي بادشاہ روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. پوتین تیر مازګر د سلمان هرکلی وکړ او دا سفر یې مهم وباله. د ویل باوري دي چې له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پراخ سي. سعودي بادشاہ په جواب کې ویل دی له روسیې سره د سولې او امنیت او د نړیوال اقتصاد د پراختیا په برخه کې د اړیکو پیاوړ کول مقصد لري. د پوتین او د یو اتیا کلن سعودي بادشاہ ترمنځ د خبرو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته ویل دواړو خواو د حکومت او ادارو ترمنځ یو لړ توافقونه او لوی کاروباري قراردادونه لاسلیک کړل. سعودي عرب وای په دې کې د اس 400 هوایي دفاعي نظام، د ټانک ضد توغندیو نظامونو او یو شمېر راکټ وشتونکو دستګاه او لومړنۍ موافقه شامل دي. روسي چارواکي وایي د مسکو په ختیځ کې پر ریلوې پاټک یو ټرین له بس سره جنګېدلې چې په نتیجه کې یې 19 کسان وژل سوي چې زیاتره د ازبکستان ښکاري. ځایي پولیس وایي چې پېښه نن سهار وختي پر ځای وخت 3:30 بجې رامنځته شوه. دا ځای له ولادیمیر ښار سره جوخت د ریل تمځای ته نږدې دی چې له سر ښار مسکو څخه په 190 کیلومترۍ کې پروت دی. د بس نمبر پلیټ د قزاقستان او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د بس دوه ډرایوران د قزاقستان دي خو 55 مسافر اړه له ازبکستان سره و. په وژل سوو کې یو ډرایور هم شامل دی. رسنی وایي د روسیې حکومت په ملاتړ انټرنیټي غلو په 2015 کال کې د هغې وروسته د مرکزي استخباراتو ډېر حساس وسایل غلا کړي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یوه قراردادي پټ معلومات د خپل کور په کمپیوټر کې ساتلي ول. واسټری جورنال تیر ماښام په یوه رپورټ کې وویل امریکایي چارواکي باور لري چې دا مشکوک غلا شاید د کمپیوټري وایرسونو د مخنیوي سافټویر له لارې سوې وي چې په ماسکو کې یې د کاسپرسکي لی په نوم کمپنی جوړوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.61 روپۍ او په 1.23 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. د متحده عرب امارات درهم 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او په 23.40 روپۍ. او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 35 او کم نه کم 22، کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مله سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به اورئ د بلوچستان په جلمکسی کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. پاکستان افغانستان ته له طالبانو سره د جوړجاړیو د بندیانو د تبادلې وړاندیزونه کړي. په خیبر کې د عملیاتو له کبله د چمکنو قبیلې بېکوره اوسیدونکي د مرستو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان د میشته کلی اوسیدونکي وایي له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. په جمهوریت خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې څوک جوړوي. لمشال ریڈیو سر پاتشے مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 20 ته رسیدلی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال ریډیو ته ویل په خاطر ماخام د فتح پور درگاه په ورکه شوی د برید ذمہواری لا چانه د منلې. تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
وسین د علت تصیرمه د بلوچستان د جلمکسی ولسوالۍ د فتح پور د درگاه او مخته تیر ماښام هغه مهال و زورور چاودنه وسوه کله چې خلک په محفل سما کې د ګډون لپاره و درگاه ته داخلېدل. په پیش کې لږ تر لږ 40 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیش کې سخت ټپیان سمدلاسه د سند او بلوچستان ایالت و بیلابیلو روغتونونو ته د علاج لپاره رسول سوي دي. په دې ترڅ کې ډیپټی کمشنر جلمکسی اسدالله خان کاکړ مشال ریډو ته وویل چې چاودنه هغه وخت وسوه کله چې پولیسو یو ځانوزونکی و درګاه ته د داخلېدو څخه له مخه راوګرځوئ نو هغه خپل ځان والوزوئ چې له امله یې په درګاه کې دننه خلک بیا په خاصه توګه ښځې او ماشومان خوندي پاتې شول.
اچارا خو یې نشلی وو، دوه په انجرډ کې مو څه ایکسپایر شو، ټوټل 20 تعداد شو. او دا سویسایډ بامبر هم په ګیټ باندې یو پولیس والا په دې شهید شوی دی، پولیس والا په ګیټ باندې مطلب دا دماکه وسوه.
د اسدالله خان کاکړ په وینا چې د پیښې وروسته وسیمې ته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر رسېدلي او د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری او د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي لخوا په جلا جلا بیان کې د پیښې په کلکه سرغندنه شوې او ویلي دي چې ترګرو یو ځل بیا بې ګناه کسان په نشه کړي دي چې موخه په هیواد کې ناکراری رامنځته کول دي، خو حکومت به تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو سیمه د وسلوالو ډلو څخه مخله نه وي پاک کړې. نواب زیری و ځایي چارواکو ته امر کړی دی چې دوی دې په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. په یاده سوې درګاه کې په کال 2015 کې دغه ډول یو ځانمرګي برید شوی و چې له امله یې په ګڼ شمېر کې مرګ او ژوبله اوښتې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواکې. پاکستان له طالبانو سره جوړجاړي ته د رسیدو لپاره افغانستان ته نوي وړاندیزونه کړي دي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت هم په داسې هر اړخیز پلان کار پیل کړی چې که طالبان یې ورسره ومني نو د سولې مذاکرات بیا پیلولی او کامیابولی شي. تفصیل د بشیر ګواخ په ځانګړي رپورټ کې.
یو لوړپوړی افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ مشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل ته د خپل سفر په مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ترګری ځپلو لپاره ځینې نوې وړاندیزونه کړي دي. د چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 وویل چې افغان لوري ټینګار کوي چې دواړه غاړې د وسلوالو خلاف په خپله خاوره کې کوم عملیات کوي داسې ملک یا اداره باید وي چې د هغې اصلیت ثابت کړي. د باجوه لخوا بل وړاندیز دا و چې پاکستان او افغانستان د یو بل امنیتي ادارو ته لاسرسی ورکړي چې بندیانو څخه تحقیقات وکړي او که دا تحقیقات کامیاب شول نو د بندیانو تبادله وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر د ستمبر په 28 تاریخ ویلی وو چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په بدل کې به افغان حکومت د پاکستاني طالبانو بندي مشران ورپرېږدي. یو افغان چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط په دې کسانو کې د ملا احمد الله نانی، ملا غنی برادر، ملا سلیمان آغا او ملا عبدالصمد ثانی نومونه واخیستل. دا محل د کابل او اسلام آباد ترمن د بندیانو د تبادلې کم تړون نشته دی، خو د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل دا کار مشکل نه دی او که بندیان تبادله کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ژوندی کیدلی شي.
کوم بندیان د پاکستان په ورکه کې دي نو هغه لپاره به یو فارمول راووځي او پاکستان چې د سولې پروسې حمایت کوي نو به دې ته هم غاړه ږدي چې هغه بندیان چې دوی سره دي هغه افغانستان ته وسپاري. نو همدا دا خو د دې تر څنګه به بندیان خلاصېږي، هغه ترجیحات به په ګوته کېږي که نه. ځینې بندیان داسې سره خط کې واقع دي هغه کېدلی شي چې اول موضوع د بحث نه وي.
د مشال ریډیو د سرچینې په خبره د سولې مذاکراتو ته رسیدو لپاره افغان حکومت له پخوانیو طالبانو مشرانو همکار اخیستل پیل کړی دي. د دې لپاره په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف قطر ته ورغلی دی. بلخوا محمد امین وقاد وایي طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې خپل پخواني وړاندیزونه په نوو لارو او نوي شکل طالبانو ته وړاندې کړي دي.
ایا دوی دلته یو سیاسي ګوند په حیث باندې ځان رجستر کول غواړي، دلته یو حضور پیدا کول سره قناعت لري دوی سیاسي مبارزه وکړي او هغه لپاره دروازې خلاص شي.
د تیر افغان ولسمشر حامد کرزی په وخت کې هم پاکستان ځینې طالب بندیان پریکي وو، خو په هغوی کې بعضی حکومت سره د یو ځای کېدو پر ځای ترتم او ځینې نور بیا د طالبانو سره یو ځای شول. دا ځل افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا مشران دوی ته وسپاري. د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکي او اوس مهال د سیاسي چارو شنونکي وحید مجدوی په پاکستان کې نیول شوی طالبان نشي کولای پر ځمکه جنگیدونکو وسلوال امن تاقانه کی.
کسان چې نیول کیږي بیا هغوی خپل اغېز لاس ورکوي، یعنی دوی دا کسان نشي کولای چې بیا د سولې په پروسه کې لاس. زه فکر نه کوم چې په دې کې مشکل حل شي، ځکه چې طالبان په ور ور ویلي دي چې د هغوی د سولې ادرس هماغه قطر دفتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د اکتوبر په 15مه پینډۍ کې خبرلان ته وویل چې افغانستان سره له پخوانۍ بد اعتمادۍ راوتې دي او له بیلابیلو لارو د ترګرې په ځپلو بوخت دي.
د بشیر ګواخ رپورت تاسو اوریدلو. د پاکستان پوځ ویلي په هغه هیواد کې د هیڅ وسلوالې ډلې منظم وجود نشته، خو له ډیورنډ کرښې سره په قبایلي سیمو کې د داعش او طالبانو خطر موجود دی. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور تیر مازدیګر په پینډۍ کې خبرې غونډې ته وویل د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره په قبایلي سیمو کې 2 لک سرتېري ځای پر ځای کړي دي. دوی ویل د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته روسي سفر مثبت و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ فاصلې کمې کړي. محمد عمران تفصیل لري.
د پنځشنبه په مخام د راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال میجر جنرال آصف غفور ویل چې دا وخت پاکستان 2 لک فوج په مغربي او 1 لک پر مشرقي پوله موجود دي. پاکستان له هیڅ یو چا سره جنگ نه غواړي، خو که پاکستان جنگ ورته پل کیږي نو سخت جواب به ورکړي. د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان دورې په اړه ویاند ویل چې له دې وړاندې دواړو خواو ته د بدمنه پیښې شوې وي او پر یو بل تورونه هم لګول شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فاصله جوړه شوې وه، کوم چې د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره خنوا.
بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں، پوزیٹیو انوائرمنٹ میں آرمی چیف کی
پیو ڈیر خو مثبت ماحول کے دولس مشر اشرف غنی سره یو په یو لیدا کاته و شو. بیا هم دومره وخت د پلو په کچ ملاقاتونه و شو. زموږ له خوا سر لخر په دلیل منطق او ثبوتونو پر بنسټ خبرې وکړې. په دې هر څه تر ټولو غوره خبردار چې د دې ملاقات وروسته هیڅ منفی بیان مخې ته نه دی راغلی. کله افغانستان چارواکي تر دې دمه پر دې نه وی په چې پاکستان د افغانستان لپاره څه کړی یا څه کولې شي، نو اس منلو ته تیار دی.
Pakistan can do for Afghanistan.
The force wayan zyada kada pa Afghanistan ki tar 2014 miladi kal da gano hewadun gat force maujood ho. Usum da Afghanistan uras tar uras piawade ke dun ke force maujood de. Khubya ham da Afghanistan da 50% na zyada seema da dwila control bahar da. Da kumagis che par Pakistan hamsta.
Hum aaj is position mein hain
ki mung us pata se hal ki che da maghribi pulina da force ya barkha chawno ta rawlu. Zak che mung khpal adakta halat da si kadi. Che riyasati waq par zay shwe uras ta uraza nur hum khakegi. خدا سی مونږ ځکه نشو کولای چې کوم ستراتیژي خطر دی هغه پر مغربي پوله موجود دی. که هغه لدلته د طالبانو تښتیدلی او پټ شوی مشران وي یا ورسته روزه هلته ځایي نیونکي داعش وسلواله ډله، همدا وجه ده چې مونږ په مغرب پوله پوه ساتلو ته مجبور یو. مغربي
سرحد پر رکھنے پہ مجبور ہیں.
د فوز ویان ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولس مشر سره د ملاقات پر مهال دا وړاندیز هم کړو چې پاکستان څنګه خپل لخته پر پوله باړ لګوي یا پوستې جوړي. همدارنګ د دواړو هیوادونو د امنیت په خاطر د افغانستان اړخته هم په خپل خرچه دا کولو ته تیار دی. د مشرقي پولي پاړه د فوز ویان ویل چې د هند سره 3250 کیلومتر پوله موجود ده، خو د هغه لخنه د نامناسبه غیر حقيقي کردار لکبله دغه پوله محفوظ نه ده. د قبایلي سیمو پاړه د فوز ویان ویل چې په میرانشاه کې په لومړي ځل 25000 قبایلي خلکو د کرکټ لوبه وکتله، کوم چې د ثبوت ته چې هغه پر امنیتي ادارو باور لري. د یو پښتني په جواب کې میجر جنرال آصف غفور ویل چې د فوز په شمول هر اداره د آئین او قانون د سوري لاندې کار کوي، او که څوک دا غني چې د روانو حالاتو پر شا فوز دی یا مارشل لا لګول غواړي نو پر دې خبره کول بیکار ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د کورمه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په صدې او الیزو کې د بی پولي ډاکټرانو د سازمان روغتونونو ته د کار ورکولو اجازه ورکړي. دوی تین مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بی پولي ډاکټرانو سازمان د روغتیاي مرکزونو تړلو دوی له یو لړ روغتیاي ستونزو سره مخامخ کړي. د سازمان د تیرې میاشتې په نیمایي کې د پاکستاني حکومت لخوا د اجازه نامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورمه کې خپل فعالیت پای ته ورسو. ځینې چارواکي وایي د امنیتي وجوهاتو له کبله د بی پولي ډاکټرانو سازمان ته د کار کولو اجازه نشي ورکولی. تاریخ اورگزی معلومات لري.
د صدې ځای مشر حاجی سلیم خان اورگزی وای حکومتي اسکری چارواکو ته بار بار ویلي دي چې د تیب دا مرکزونه د هلتا پاتې شي، ولې چې د علاقې خلکو ته تر ډیره فائدہ ده. خدا سه هونه شول
یو کرور او مان د زې مطابق 1.5 لک دا په وې میاشتې کې خرچا کوي، لہذا خلک د ایم ایس ایف مطلوبون دي د فشوی دي لکه یته مان کسه نو مو د ټولو سره خبره شوې ده. کومه ګون څه کوم ځای کې دا مسله خخه ده، زه حکومت نه آرمی نه انټيليجنس ادارو نه زه دا اپیل کوم چې خلکو مشکل ویکسین
د پاکستان حکومت لخوا اجازت نامه نه ملاوي دو په صورت کې د بپول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په صدا اولیزو کې د ستمبر په دویمه هفته کې خپل مرکزونه تړلې دي. ایم ایس ایف چې په جنگ ځپلو او رستا پاتې سمو کې مفت روغتیایي خدمتونه رسوي هلته په کورما کې له 2000 کال راهیسې کار کولو. دغه سازمان به هلته په خپلو مرکزونو کې ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچی ته د صحت سهولت او تر پیښوره د امبولانس سهولت ورکولو. د کچکنی ځایي مشر ابرار جان توري وایي که حکومت نه غواړي چې ایم ایس ایف هلته کار وکړي نو بیا د ځایي خلکو ته بل متبادل سهولت ورکړل شي.
خبر اتروی نو پکار دے آغا دے ام مخی تراولی او ورسرا ورسرا دا یقین سزلی شم چی علاقی خلکو تب دیر زیاد دا صحت ہو مشکلات وی نو بیا حکومت تا پکار دے چی دے دا پارا دے یو شاید دا سی پیداو کی چی ایم ایس ایف کم کار کولو آغا سہولیتو ندی یا پا دوی ہسپتالونو کی پروائیڈ کی دی علاقی خلکو دا پارا یا دے بل دا سی متبادل یو شای را ولی.
پا دے آڑا دا قبائلی سیمی صحت محکمه ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ساکوائی دوی غواړي چې ایم ایس ایف دے حل تخ پل کار جاری وساتی خود او سیکورٹی ادارو زنی تحفظات تی نوزک اورتا تر اوسا انو سی یعنی اجازت نامہ ندی جاری شوی. معلومات در مخا دو کرمی پولیٹیکل انتظامی دو خط لالاره دو بی پولی ډاکټرانو سازمان تا دو بیا کار کولو اجازت ورکړی دی. خود سازمان مشرانو دا خبره نیولی دا چې دوی به په هغه صورت کې بیا خپل کار شروع کوي چې د پاکستان حکومت ورته په باقاعده توګه د اعتراض نه لرلو سند جاری کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوع ډیره جدي ده او دوی به د دې مسلې د هواري لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي، خو بیا د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف بیګا په واشنگټن کې ویلي هیواد یې ترهګرو ته پټنځای نه دی ورکړی او پر طالبانو هم نفوذ نه لري. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس سټولټنبرګ پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړې. دا د جنوبي آسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تروریستي ډلو د اسلام آباد د ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعیه غونډې ته د وینا پر مهال وویل موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که نتیجه ورنکړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی ایس آی له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې آی ایس آی خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته سفر کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبريالانو د ساتنې سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د پاکستان پر چارواکو غږ کړي چې د ګلګت بلتستان په یو خبريال دی د ترهګرۍ تورونه ختم کړي. د سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شبیر سهم د خبريالې کولو په وجه يرول کیږي چې ناسم کار دی. سهم وایي د تیر کال په نومبر کې لیکنه کړې وه چې ترغې وروسته حکومتي واکدارانو د پرسید مقدمه دایر کړه. پامیر ساحل معلومات لري.
د خبریالانو د ساتنې سازمان پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د ګلګت بلتستان د خبریال شبیر سهام پر ضد د ترهګرۍ مخنیوي د قانون پر اساس مقدمه نه کوي او پر هغه لګولي تورونه دي ختم کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست خپل بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د ګلګت بلتستان د ترهګرۍ ضد عدالت سهام سبا ورغوښتي، ځکه چې پر نوموړي تور دی چې د سیمې د یو وزیر په اړه ناسم معلومات خپاره کړي ول. رپورټونه او په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب یوه اداره وایي چې پر سهام د ګلګت بلتستان د سیمایز حکومت او وزیر د بدنامۍ تور هم دی. سهام په اسلام آباد کې د خبريالانو د ساتنې سازمان ته ویلي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې ولیکنه خبره کړه چې په کې لیکلي ول چې په ګلګت بلتستان کې د پاکستان مسلم لیگ ځنې غړي د انساني قاچاق او بدلمنې کوونکو له یوې ډلې سره اړیکې لري. نوموړي په خپله لیکنه کې د هیچا نوم نو اخیسته، خو سیمه ایز حکومت یې پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي او د پاکستان د مجازاتو له قوانینو سره سم مقدمه دایره کړه. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون وایي چې ترهګرۍ په ټولنه کې د ویرې یا د ناامنۍ د فضا پیدا کولو ته وایي. شنونکي وایي دا تعریف دومره پراخ دی چې په اسانۍ یې ناسم استعمال کېدای شي. د خبريالانو د ساتنې کمیټې د آسیا د څانګې یو مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي شبیر سهام ته باید پر دې سزا ورنکړی شي چې د قومي ګټو پر موضوع یې خبريالي کړي. بټلر وایي د سهام د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې هیڅ کار نشته، نو ځکه د پاکستاني واکداران پر د لګیدلي تورونه سمدستي ختم کړي. د زیاتوي چې د پاکستان چارواکي دي د دې ډول تورونو لاره د خبريالانو د ویرولو یا خاموشولو هڅه پرېږدي. د خبريالانو د ساتنې سازمان وایي د سپتمبر پر 28 سهام ته عدالت یو لیک استولای چې ور حاضر دي شي. په دې لیک کې راغلي چې کتورن خبريال عدالت ته ورنشي نو په غیاب کې هم ورباندې مقدمه چلیدای شي. که پر سهام لګیدلي تورونه زبات شول نو عدالت ورته د 14 کلونو د بند سزا اورولای شي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست زیاتوي چې د مقدمې له قاضي راجا شهباز خان سره په رابطه نه ده توانېدلې او د ګلګت بلتستان اعلی عدالت یې هم لیک ته ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمې د چمکنو ځوانان وایي غواړي خپل سیمو ته ستانه شي، خو حکومت نه ورته د ستنېدو اجازه ورکوي او نه ورته د بې کوره شو حیثیت. دوی تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په خیبر کې د روستو پوځي عملیاتو له کبله د کورمې د چمکنو 15 کلی بې کوره شول چې ورسره هیڅ مرستې نه دي شوې. شانواز سرکزی له پیښوره.
د کورم ایجنسی چمکنو قبیلی ځوانان وای چې کوم محل خیبر فور یا په خیبر ایجنسی کې د څلورم پنوم عسکری اپریشن شروع شو، نو د هغوی 15 کلی ولس بې کوره شو چې یوازینی د نخترو کاروبار ترې پاتې شو. د ځوانان وای چې اوس هغوی غواړي خپل سیمې ته لاړ شي، خو حکومت ورته د واپس تک اجازه هم نه ورکوي او بل دا چې حکومت هغوی ته د آی ډی پی سہولتونه هم نه ورکوي. د سید الله قبایلی په نوم یو ځوان چې په پیښور کې زده کړې کوي وای
زمونږ د لرګي کاروبار او د خلکو غریبان خلک دي، نو اوس هغه متاثرین شوي دي. 250 ګوره دي، هغه ټول روبستې دي، د 15 کلی دي. د روژې نه مخکې هغه متاثرین شوي دي، نو ټول کاروبار ټپ ولاړ دی، نه هغه د رشن سیستم شته دی او نه د اپسې سمندو بشته دی. نو دا مطلب دی چې یادی اپسې دی هغه یقیني کړی شي یا د رشن
یو بل ځوان چې دا سات په ساينس کې د ماسترۍ زده کړې کوي وی ویل چې د هغه او د هغه خپل اورونو او اوریرونو تعلیمي خرڅونه ډیر زیات دي. کاروبار ولر دي، نو فکرمند دي چې دغه زده کړې به څنګه جاري ساتي.
خو پټې خرڅي څوک مختلف هغه سره لکه سور سره کې چې هغه خپل تعلیم جاری وساتي. خرڅ کړي به ګاډي او یو بوش خرڅ کړي به نن سبا زما مشوي او ری دي هغه دی هغه لپاره شره د مخ کې سبق وای.
انور څنګه په دې لسم کې سبق وای او وای چې د یادو کلونو به کور شي ولس د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي، خو لا هم نه خو سرکاري ادارو او نه بیا نړیوالو ادارو د هغوی د حل پوښتنه کړې.
و پسی او شیا د ادارې د سره د ای ڈی پیز د لپاره کوم لشن ورکېږي یا د هغه پراسي شروع شي. تقریبا د دوی رچالور میاشتې وشوې د دوی اوسه پورې هیڅ ونجایش نشته. یا حکومتي څه هم کړی یا پولیټیکل ادمنستریشن څه هم کړی یا ادارو څه هم کړی وي.
د غزوانانو د حکومت نه وختنه وکړه چې یا خود د هغوی حیثیت ته ای ڈی پیز وګرځوي او یا د ورته خپل سیمو ته په بیرته تک اجازه ورکړي. نو بیا مې د کورم ایجنسی نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري سره د رابطې کولو کوشش وکړ، خو د هغه سره رابطه ونشوا. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمی نورو.
پاکستانی چارواکی وای د بلوچستان په جلمکسی کې په وزانمرګ برید کې د وژل سو شمیر شل تر رسیدلی دی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه تیر ماښام د فتح پور درگاه په ور کې سوې ده. د ول هغه مهال ګڼ زائرین په درگاه کې ول. د زیاتوی چې په برید کې له 15 ډیر څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخلوال نن سهار مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ د پاکستان پوز مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. د پاکستان پوز وایي کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا وروستي سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر الپنډی کې خبري غونډه ول. د پوز مشر جنرال باجوا د روان میاشتې په لومړۍ په کابل کې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل چې له کابل مثبته فضا پیدا شوې. د کابل سیمه کور مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ته د فعالیت اجازه ورکړي. دوی تیر مازګر مشال لړې ټول په صدې اوالیزو کې د بیپولي ډاکټرانو د روغتونونو تړلو ورته یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وايي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې په اړه له افغانستان سره مرستو ته تیار دي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناتو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په کرملین کې له سعودي بادشاه سلمان سره لیدل. دا د برحال سعودي بادشاه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. پوتین تیر مازدیګر د سلمان هرکلی وکړ او دا سفر یې مهم وباله. د ول باور دی چې له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پراخ شي. او روسي چارواکي وایي د ماسکو په ختیځ کې پر ریلوی پاټک کې یو ټرین له بس سره جنګېدلی چې په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي چې زیاتره د ازبکستان ښکاري.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپل دایرې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وفاقي حکومت سمدستي د صوبې فنډ ودرولې چې له وجې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. ادارې وایي له ډېرې مودې راسې د ترهګرۍ او غربت ښکار د صوبې سره داسې عمل وفاقي حکومت سره نه ښایي. په کار خدا و چې موږ خپل وسایل د وخت نه مخکې راکړی شي. ادارې په وینا چې یوازې موجوده وفاقي حکومت نه بلکې هر دبر کې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا او بلوچستان سرزیاتې کېږي چې د سله وجې خیبر پښتونخوا کې د محرومې احساس خو په ستنه کم چې بلوچستان کې دی. ادارې زیاتوي چې مضبوط وفاق دا مطلب نه دی پکار چې هغه د صوبو د حقونو په پوره کولو کې لاپرواهي وکړي. خیبر پښتونخوا ته د فنډونو ورکولو او پرمختیایي منصوبو کې بې له سوچې د خنډ مخه ده. دا شان ورته د بجلی په مت کې د ادایګي مسله هم ده. ادارې وایي چې په دې ټول صورتحال کې د وزیر اعلی پرویز خټک سخته لهجه او د احتجاج دړاکه کافي نه ده، بلکې د صوبې ټول سیاسي ګوندونو له اسلام آباد کې احتجاج پکار دی. ادارې مخکې لیکي مرکزي حکومت ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د صوبې ولس د پاکستان ولسه او د پاکستان د ولس په ملکی خزانه حق دی. ادارې اخیره کلی کې باید چې د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی په مشترکه توګه وزیر اعظم او د خزانه وزارت سره د لړکی خبري وکړي او مامله هواره کړي. د وفاقي حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې پرمختیایي فندونه په ورکولو کې نور د ځړنه کار وانه خلی. جنگ رسپاړه خپل ادارې کلی کې ملکی هر ورځ سخت حکومتي اقدامات باوجود ناکسه غیر معیاري او د زیاتې مودې د دوایانو استعمال د مرګونو سبب جوړ شوی. ادارې وایي چې د جالي دوایانو پر ضد کله هم ساملي اقدامات خوچتول کیږي، نو د دوایانو په معیار د نظر ساتلو ډرګ انسپکټران د کمپنو مالکانو سره ملو شي او د کاروایي نتیجې مخې ته نه راځي. د انسپکټران د کره کتنې پسې هر میاشت دغه کمپنو د دوایانو سټورونو نه پیسې وصولوي. ادارې زیاتوي چې په دې ورسو کې خپور شوی د یو رپورټ تر مخه چې پنجاب صوبه کې په سلیویش انسپکټرانو کې دواوی انسپکټران په کرپشن کې ککړ وو. خو دا مسله یوازې تر پنجاب پورې محدود نه ده، بلکې یو کامی مسله جوړه شوې. ادارې په وینا ډرګ انسپکټران د جعلي دوایانو مخنیوي لپاره مهم کسان دي. خو غونډ ملک د جعلي دوایانو خرڅېدل د دوی د بدنیتۍ ثبوت ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ډرګ انسپکټرانو نه کار اخیستلو لپاره ضروري ده چې د هغوی د نوکرو معاشي حالت ښه کړی شي او د دوی کارکردګي ښه جوړولو لپاره په کرپشن یا درغلو کې ککړ کسانو پر ضد د سخته کاروایي وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سټراتفورډ کمنټري سیډنیز اداره لیکي د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې تګلاره ښایي د دې لامل شي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د ځینو شرطونو او بندیزونو د ختمېدو موضوع څېړلې. د امریکایي ځواکونو په اړه د ځینو شرطونو د بدلون منظوري د دفاع وزیر جیمز ماتیس ورکړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. سټراتفورډ کمنټري سیډنیز اداره لیکي پاکستان د افغانستان په جګړه کې دوه مخیزه لوبه کوي. د ادارې په خبره پاکستان یوې خواته د طالبانو خلاف جګړه کې د امریکا مرسته کوي چې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځي اډو ته د سامان د رسد لپاره نیټو ځواکونو ته د کراچۍ بندر ته رسایي ورکړې، بلکې په پټه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته هم اجازه ورکړې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر پټنځایونو ډرون بریدونه وکړي. خو بلې خواته دغه هیواد د کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو ملاتړ هم کوي. اداره لیکي خو اوس د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا په نوې تګلاره کې د اسلام آباد په ستراتیژۍ شکونه څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه نه یوازې پاکستان ته خبرداری ورکړي چې د وسلوالو له ملاتړ کولو د پشاشي، بلکې هند باندې یې غږ کړی چې د افغانستان اقتصاد د ښه کولو په برخه کې دی زیات رول ولوبوي. اداره لیکي کېدی شي دا د دې وجه وګرځي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي، که څه هم ښایي د هغه شان نه وي داسې چې واشنګټن تمه کوي. بلخوا پاکستان د وسلوالو د تړ له تورونو انکار کوي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼې لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځ لپاره هغه ضرورت ختم کړل شوی چې له مخې ځواکونو د وسلوالو مخالفینو خلاف د جګړې پر وخت یوازې هغه وخت ډزې کولی شوی چې دښمن ورته مخامخ وو. د دې ګام مقصد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د امریکایي ځواکونو لپاره په موجوده شرطونو کې نرمي راوستل دي. فاکس نیوز لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته دغه بدلون منظوري تر هغې پس ورکړې ده چې د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هیواد تګلارې د سرګندولو په وخت ویلي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خپلو ځواکونو باندې پابندیانې بلرې کوي او انتظامی واک به یې پراخوي. د ملیټری ټایمز د رپورټ له مخې د نهې په ورځ ښاغلي ماتیس د کانګرس دوه پینلونو ته وویل چې سپینې ماڼۍ ورته اختیار ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره ځینې شرطونه بدل کړي چې دا ډول د وسلوالو خلاف جګړه یې تیزه کړل شي. د دغه بدلون له مخې د وسلوالو طالبانو خلاف حملو کې د ځواکونو لپاره د نږدې موجودیت اړتیا ختمه کړل شوې او د افغان ځواکونو وړو درجو یونټو ته د امریکایي سلاکارانو د ورکولو خبره هم شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د روس ولسمشر ویلی غواړي له سعودي عرب سره تعلقات پراخ کړي. ولادیمیر پوتین تیر مازیګر په ماسکو کې د سعودي عرب له پاچا سلمان سره ولیدل. سلمان ویل ریاض د تیلو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ته لیواله دي. د دواړو تر لیدو وروسته د روس او د سعودي عرب د بارنو چارو وزیرانو هم ګډې خبرې غونډې ته ویناوې وکړې چې پاړه احمد تکل معلومات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویې ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکاری ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبرې غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دو اړخیزو پروژو پورې محدوده نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه. روسیا د سعودي عربستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره په یو چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو د یووالي په مقصد یې پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري. دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي
باور لري او دواړه لوري د بهرانيانو هغه حد سره دوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغه تحمل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن وو. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کاو. همدارس په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران او د سوریې په کړکېچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسي ځواکونه او ایراني ملیشې د اسد ملاتړ کوي. خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریز خپل کړ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د ترګرې د ملاتړ او په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ د تور له پوري کولو سره ویلي هغه هیواد نړیوال اټمي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. نوموړي بیګا په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره په لیدو کې ویل دوی باید تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنږدي. ټرمپ دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې یو شمېر رسنو پرون خبر ورکړ چې نوموړي د اټمي موافقې د تصدیق نامې نه ورکولو نیت کړی دی. تهران ټرمپ ته تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ اوروي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي توافق پر روحي نه دی ولاړ. دا خبره نوموړي بیګا تر هغې وروسته کړې چې رسنیو ویل هغه د 2015 زیږیز کال د مهم توافق تصدیقنامه ښایي ختمه کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر وخت ویل دوی باید ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنږدي. نوموړي دا بیان پر داسې وخت ورکړی چې ورسره لس ورځې پاتې دي چې د دې تصدیق وکړي چې آیا ایران د توافق پابندي کوي او که نه. ټرمپ ویل ایرانی رژیم د ترهګرۍ ملاتړی دی او په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي وینې بهیدنې او ګډوډۍ عامل دی. دوی ویل همدا لامل دی چې باید د ایران مسلسل تعرضونه او اټومي ارمانونه پای ته ورسوي ځکه چې هغوی د توافق پر روحیې نه دی ولاړ. تر نوموړي مخکې 13 ورځې یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې هغه د توافق د تصدیق نه کولو اراده لري. که دا کار وکړي نو د ریپبلیکنانو له اکثریت لرونکي کانګرس سره به دوه میاشتې وخت وي چې دا پریکړه وکړي چې آیا پر ایران هغه بندیزونه بیا بحاله کړي او که نه چې د توافق له کبله نرم شوي ول. ټرمپ بیا بیا د هغه اټومي توافق خندنه کړې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړی و. د 13 میاشتو ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې ویل چې دا توافق یو له بدترینو او یو اړخیزه موافقو دی چې امریکا لاسلیک کړي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لومړی خبر ورکړی و چې ټرمپ د توافق د نه تصدیقولو نیت لري. وروسته یو شمېر نور رسنیو د ځنو امریکایي چارواکو په حواله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبر تصدیق وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز 13 ورځ خبرې اعلان ویل ټرمپ له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د موافقې په اړه پریکړه کړې. د ویل ولسمشر به خپله پریکړه اعلان کړي چې داسې جامع ستراتیژي جوړه کړي چې د ده حکومت یې ملاتړ کوي. له نوموړي چې پوښتنه وشوه چې کله به دا اعلان وشي نو دوی ویل ډېر ژر خو نور وضاحت یې ورنه کړ. البته رسنۍ وایي ټرمپ به د ایران په اړه خپله تګلاره د اکتوبر پر 12 په وینا کې اعلان کړي. ایران په 2015 زیږیز کال کې له امریکا، روسیې، چین، برطانیې، فرانسې او جرمني سره اټومي توافق وکړ چې ورسره سم تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو هوکړه وکړه او په بدل کې ورباندې نړیوال بندیزونه نرم شول.
دا و پامیر ساحل. د جنوبي وزیرستان د میشتې سیمې اوسیدونکي وایي په ناامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د کلو ودانۍ ړنګې شوې او تر اوسه د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل سړکونه وران دي او په هسپتالونو او سکولونو کې کارکوونکي نشته. دوی ویل چارواکو ورسره مرستې هم نه دي کړې. سیلاب مسعود له تفصیل سره.
مشتہ د سلی وزیرستان لر غریزہ سیما دا د دې سیمې قبایلون ویایي چې د نورو قبایلانو په سر دوی هم جنگ به کچا توانی کړی دی خو سرکاري تر اوسه پر حصہ غم غس نه دای کړای. د مشته او سه دون کی دعا قبایلون خپل مشکلات توانونه او غشتنه په دا رنگ بیانوي.
مونوم شمروز خان دی چې کې وخت مې زه د نتللی مې مکانینه خطر روډینه هم خطر سول مزکم باتیش ولې مشته اې چای پرندر مدار شوای میش نا امید شو زنه شپرا بدل شو یدو خو مسجد فقط پروتایلا مسجد الله کی پارٹی گور چکو مسجد یوسی چه یونسی
یو ورته خدای قسم ده که په عمر ده فایده وکړ وطن بالکل تباه ده حکومت میږه خبر نو کوي سفر
ده مون هم ګل شاجان ده مستاکشه یو منځرخیل یو خرمنځخیل یو ملکشای دا درې غړ غړ کومې نه دي چې کلا په د علاقې جنگ روغای یو خوړنګ اسوا بل یې وسوا تر نن تاریخه پورې و مشتاتا یکیو پونت پخه یا یو بوجه غلا چا ندر کړی د نشتا نمه روټستا خروپتای نمه پښه سکولستا نمه پښه ډنګستا نمه پښه دیکونستا نمه پښه سپټالستا نه یې بستا نه د ډنګ کوری سر به شوی دو نه څوک روغلی مسجد شتا مشرستا خو ترنن تاریخه پیره دا مسرون دغه پوت غریب خلک از پښتنانو کو
د دغو کبالیانو د حال نامه چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر عمر ارشد خبر کا هغه څه جواب را کا واروي زنه
د دې سروې ته ان شاء الله مخکنی هفته کې به اوس ان شاء الله هغه کې دا جو څومره داسې علاقې دي کوم چې دا کار نه دي شوی هغه ته بچو
دغو کبالیانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې د میژه په لوري مخ را واړوي او چې څومره توانونه مو شوي دي هغه دې زر کې بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د عملي کېدو او د دې پر بهرنو چارو د اثر موضوع څېړلې ده. په خپرونه کې به د پوهانو له خولې واورئ چې جمهوریت او د بهرنو چارو تګلاره څه تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسي کې کومې نیمګړتیاوې دي. د خپرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړه شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ د څه شي دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوری نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولی او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي. دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي. دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ
پالیسی
نسی جوړولای. د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څیړونکې ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
معاشره خپل طرز په دوسری نوعیت څخه خارجه پالیسی کو دیکھتا
ہے. ټولنه بهرنۍ پالیسی ته په بل توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې لبل هیواد سره د دواړو خې اړیکو پاړه د حکومت یو دریزوي او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریزونه دي. دا یو د امریکا پاړه نه، بلکې د افغانستان او هند پاړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
اور هندستان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیجئے.
ډاکټر خالد غوث وايي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
یہ ڈومین ہے فورن آفس کا.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسی معلومه کړي، جوړ کړي او عملی کړي. دا ډیره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوط کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلیدي.
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي، هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې لدې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو داسې وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کېږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکي یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ له ځان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دو اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا داسې وي چې خارجه پالیسي له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسي بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی شي او خارجه تعلقات
نه دي. ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
دا مهال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهدې کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیکو، د هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلاره کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي، یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره
لانه ده جوړه شوی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہر نے تگلا رامل کوے بل دا وی چکل لبل خوا دا تگلا رامل کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل کرا کوے نو دا پاکستان پڑا چے دا نورو ہے وادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مون ابہام وینو پ زنگڑی ڈول پ پاکستان کے بریخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دولس غگ رسوی زدا نورو رسنو خبر زکن کوم چے پ پاکستان کی دلیک لوس شرک مدا او خلق زیاتا مطالعه نه کوي دا سیو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمته غواکمنانو او حکومت نه رسوي هم دا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمته غ نه جوړیږي لدې سره په بهرنۍ پالیسي کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
کمپلیکسټیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ نیمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسي جوړی کړی دی
زما په فکر بهرنی تګلار کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسي جوړ کړی ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره شته تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپل کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ڈاکٹر خالد غوث لو پوہان رئیس سر اختلاف کبھی خدا ہم وائی چپ پاکستان کی ملکی او جمہوری منتخب و حکومتوں د خپل کمزور ول قبلہ گٹورا بہرانے تگلارا ندا جوڑا کڑے
یہ میں ایز ا ویری نیوٹرل ابزرور کہہ رہی ہوں
زدا یو بے طرف کس پتو گدا خبر کوم چی ملکی او جمہوری حکومتوں نہ خپل صلاحیتوں نہ کار کوي او نہ هم دا کار کوي چی دوی د دې ورتیاو د استعمال خواهش لري خبر ادا د چی تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سم او آزاد موکنه ورکوي د بارنو چارو وزارت پورا صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسي کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې مونګورو چی په زینو زاینو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی هو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګوره چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
وو خپل انسټیټیوشنز کو سترنتن هی نه کوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتی ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو اثر
یہ بھی ہمیں آنیسٹلی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے
پر صداقت باید دا هم په نظر کې اوساتو چې پاکستان هغه هیواد چې پکې لته رو صدا پاسه دوو لسیز راهي سي امنیتی مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتی ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتی مسلې ولرې نو تاسو امنیتی ادارې په خپل د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس کو په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکی حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے زکہ چہ تاسو پوزی ادارے ب ضرور د هیواد پوله او خاور ساتي او د خطرو مخنیوي بکوي خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مگر جو انٹرنل سکیورٹی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلٹی اف دی سیویلین انسٹیټیوشن
اور دن کو پنن نه خبرونه کې مد پوهان لخلی وار دل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څو ورخي زوی او زکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کاروي په خبرونه کې پوهان وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړی کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونننه خبرونه بلونه و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکې
جمهوریت
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس